اسد لودین باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلی دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیالی سټیفانی ترمبلی کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی ګوترش د دغه پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یکشنبې ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکی په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان په کابل کې ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څیړنې دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم دی و نوې سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون عمو سره په مرکه کې وایي چې دا ګوند د هیواد د ارضي تمامیت، یووالي او خپلواکۍ د ساتنې او د یو غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. له دې مخکې څو نورو جریانونو او له هغې ډلې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقامات عالي شورا، د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقامات شورا او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ملي حرکت هم د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت په خپله سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقررې اعلان کړي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې د طالبانو د لوی مشر د لارښوونې په اساس د ټولګټو وزارت په خوانی سرپرست وزیر، د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژي وزارت په خوانی معین مولا محمد عیسی ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو ډیری وزیران ملایان دي او په کابینه کې هیڅ خزه هم نشته. بریتانیا ویلی چې د ایران له کمزوري او منځوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بیرحمانه او بوګنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې ویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپي حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی وزیر یو شپېته کلن اکبري چې د ایران او بریتانیا دوه ګونې تابعیت درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د هغې اعدام د یو سیاسي اقدام په سترګه کتل کیږي او د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا غندل شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترورستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او فنلند تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 130 غړي تایید کړي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې چپې د سر زیان پیښ کړي.
په هیواد کې د دغه واوري او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي.
سړه هوا څه وخت او څه ډول انسان ته زیان اړوي؟
یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي، د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي.
په دې اړه درته له یو ډاکټر سره مرکه لرو. په افغانستان کې د یو پخوانی وکیل مرسل نبیزاده وژنې ته غبرګونونه پراخ شوي.
د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیه په اړه د جدید تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه.
او کرکټ بورډ د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو سره د نویو لوبو پر پلانولو خبرې کړې دي.
په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د سوپر لیگ سیالیو سربیره ورسره پر شل اوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لایک د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. د درسي ساعت پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ څپې لزګونه کسان او سلګونه څاروي لمنځه وړي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر دې لوړه وي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالی زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالی زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایې رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشې ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارس د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. باختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څاروي د لمینځتلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لقوله ویلي دي چې دا څاروي په تیرې یوونې کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړ شوي دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بیلابیلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسیږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتب له هغه څه نه راپور ورکول کیږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. لوی خوانان ډېر سوړ جامع له بل خوانان بیروزګاري د طالبانو سخت دریځ پالیسیانې او د بنویلي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیه له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یو کوچنی برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډیری مرستندویو ټولنو چارې چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې سپې لک تر لګه 14 کسان وژلې دي. راپور نه وایي چې په بیلابیلو سړو ولایتونو کې زرګونه څاروي هم تلف شوي. دا چې انسانان څنګه د یخې یا سړې هوا له زیانونو ځان ژغورلی شي د ډاکټرانو او روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي، په همدې اړه مې د داخله ناروغیو د متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزي نظر پوښتلی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د غدې طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د غوي هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوی دا واوري وی کی د بلش سره مخامخ سی نو هاغه رګونه چې د بدن په ماغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه اورګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سی هغه رګونه تقبوس کې وی دی ویني جریان ال تکمیږي هغه چیرته په خټه اور سره بیرته تداوی نسی او بیرته د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبوس خنسی نو هغه ته چې هغه اورګان بیا نیکروز ورخي او بل اخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لړ په دې معنی چې د امغه برخې انساج او حجره مری نو په نتیجه کې دا شخص بیا د امر قسمت باید تبابت نظر قطع شي کبوخوي په خاطر کې کې کلاس وی لاس بیا باید قطع شي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسي او ستونزمن دي څه توصیه کوي کورنۍ ته کچیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخ هوا سره مخ کیږي څو کې باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغه باید اول کې چې توی په دغه سیمه موسم کې چې هغه تغییر دی هغه اقلیم وي یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونوځي او ماشومان هم باید پرې نه کړي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسیح وکړي لوبي وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور اورګانونه ډیر زیات یخ سي او دغه سیو مشکل سره مخامخ سي او که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې د نش سفر کوي او ډیر عجل خبرې وي نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت کې انسان وژني
تقریبا پر من په 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت خطر غلې ده نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه و د درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونه شي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ګوستاسو د بدن ټول د پای میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مو ورته مخه اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې د سړه هوا رامنځ کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبوس کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبوس وکي بیا د زړه شرایط نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی دغه نه ژوند واخلي.
ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبی زاده د وژنې لقبل بوګنیدلای دی دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویاندې مرستيال د ویان مرستيال استفانی ترملی کړی دی. بلورته د امریکا دو جکپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلی دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده وژنه غندلې ده. میرمن نبی زاده د پخوانی نظام د ولسی جرګې لمړنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې د ورستۍ دورې د غړي مرسل نبی زاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبی زاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره په زړورتیا سره غږ اوچتو او زیاته کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خوشینه دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یو نمونه میرمن له لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیه په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن ډیکر چې له دوه څخه کار کوي د مرسل نبی زاده مړینه یو خوشینون کې ضایع وبلله او وی غندله. میرمن ډیکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي ترڅنګ هله څرګنده کړي چې دوی به عدالت ته لاسرسي ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپای پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمني د زرغونه ګوند غړی ده پر ټوټر لیکلی چې میرمن نبی زاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پرانا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیره شپه د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ، د میرمن نبی زاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې او ویلې دي دا وژنه د افغانستان د ترنګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي چې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو له سلبېدو وروسته ورسره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تبعیض نه ډک چلند ختم کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل چې مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او ورور یې هم ټپي دی. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زادران بیګا پر خپل ټویټر په دې اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې د پیښې په شپه د پخواني وکیل په کور کې یو شمیر میلمانه هم راټول شوي وو. خغلی زدران دا هم ویلی دی چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو په اړه یې هر اړخیز تحقیقات روان دي. مرسل نبی زاده په 2019 کال کې په پخوانی ولسی جرګه کې د کابل د استازي په توګه انتخاب شو او د جمهوریت د پرزیدو تر وخته وکیل و. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې میرمن نبی زاده د دفاعي کمیسیون غړی و او د پراختیا او بشري سرچینو د څیړنو په نوم د غیر حکومتي ټولنې همکار هم و. او د جرمني خبری آژانس لیکلی په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځوانو ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې، د لومړی ځل دی چې د پخواني نظام د مقننه قوې وغړي په نخښه کیږي. د پخوانی ولسی جرګې د غړو په ګډون د افغانستان ډیری سیاستوال د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته بهر ته ولاړل، خو مرسل نبی زاده تر مرګه په هیواد کې دننه پاتې شو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو ازادي راډیو اوري سر له سبا چهارشنبه زموږ خبرونه څلوري ساعته کیږي. د شپې له وو د سهار تر وو بجو هم درته خبرونه کوو. په دې هله چې تاسو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو شمیر افغانان په ځینو ولایتونو کې د ماشومان د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د فعالیتونو له بیا پیل هرکلی کوي. د سازمان د اکشن میپورازي او خبر پانه کې ویل کله د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا کار پیلوي. یو شمیر خیریه او مرستندوی بنسټونو نږدې څلور نه وړاندې وروسته تر هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او خزو کار منع اعلان کړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې اولادونه یې هم د چمګاون ماشومان په خوارزواکۍ اختدي، په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیتونو لوبیا په هرکلای کوي. د افغانستان د مرکزی ولایتونو یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې زیات شمیر ماشومان په خوارزواکۍ اختدي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دی، خوارزواکۍ ده، د خوړو څنشت او دا ش کار دی چې د مجسب بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمونو او بېوزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
د روزګان اوسیدونکو نصیب الله صالح زه هم ازادي رادیو سره خبرو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د فعالیت لپایل او په خوارزواکۍ دخته ماشومانو لمرسته خوخي خي.
دغه سیو ډچل د موسې یا د ماشومانو د ساتنې موسسې ته موږ سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومانو او د خوارزواکۍ ماشومانو سره همکاري وکړي. دا به ډیره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د روغتیا، خوارزواکۍ او زده کړو په برخه کې خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د سازمان د اکشن بي پورزي وی اعلامیه کې د خپل اجرایي رئیس ډیوډ رایټ لقول لیکلي په هغه برخه کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، لمسؤولو چارواکو واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي دي چې خزینه کارکونکي به یې خوندي وي او لکوم خند پرته به خپل دند مختوري. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي دوی په افغانستان کې 3000 په خوارزواکۍ دخته ماشومانو درملنه کوي. تر خوای دیر زرخزي د دوی د ګرځند کلینیکونو لاري روغتیا مرسته ترلاسه کوي. د سازمان وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې سازمان یسف د چلډرن زیاته کړي دوی اوس مهال د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا د روغتیا، زده کړو او خارځواکۍ په برخه کې خپل فعالیتونه پیلوي، خو تر هغه چې ټولو کارکوونکو ته د کار اجازه نه وي ورکړل شوې، په نورو برخو کې به یې چارې همداسې ځنډیدلې پاتې وي. عمو وختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو ویان د ځواب را نه کړ. مګر وړاندې ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو په کار بندیز ولګاوه، د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلند له قوله نږدې 1500 مؤسسو او نورو خیریه بنسټونو خپلې چارې ودرولې او یا یې هم په جزوي توګه خپل فعالیتونه روان وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو پاکستان ته، په داسې حال کې چې پاکستان هلې ځلې کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه پر دغه هیواد د پور موده اوږده کړي. پاکستانی سوداګر وایي په بانکونو کې د ډالرو د کموالي له کبله واردات نشي کولی. د دوی په وینا د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت دومره ناوړه دی چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
پاکستانی سوداګر وایي د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نشته چې دوی پرې له بهر واردات وکړي. د دوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی. پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د حقوقو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکیچ او انفلاسیون په ډېرېدو دی. روانه اونۍ د پاکستان د اسعارو ټوله زیرمه 16 میلیارد ډالر وښودل شو چې دا په تیرو کابو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې د خپلو پورونو او سود د پرې کولو لپاره 8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو ترازی کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده ور وژده کړي. د دغه هیواد صدر اعظم شهبا شریف د پنځشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواد مالی مرسته ترلاسه کړي. راپور نوای چې د متحده عربی اماراتو چارواکو منلې چې له پاکستان څخه د خپل 2 میلیارد ډالر پور موده به اوجده کړي او 1 میلیارد ډالر نور پور به هم ورکړي. پاکستان حاضر دمه 240 اویا میلیارد ډالر پور وړی دی چې دا د پاکستان د کورنی ناخالص تولید 90% کیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر پور ورکړي، خو دا صندوق وایي چې پاکستان هغسې اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق له پاکستانی چارواکو غواړي. د رواني جنوري په لومړیو کې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې په همدې میاشت کې به اسلام آباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي. د همداراز ادعا کړې و چې د هیواد اقتصادي د شکېدو خواته روان دی، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالرو د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو ډډه کړې ده. له بلې خوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حل لارو او د نړیوالو پر مالی ملاتړ خبري وکړي. نړیوال اقتصادي فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روستل دی چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ لوبلړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ورته لوبلړۍ له پاکستان سره ترسره کړي. استرالیا د لوبلړۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان د وړاندیز په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د څو د کرکټ نړیوال شورا له چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبري وکړي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د یکشمې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره تماس نیولی او هیله ښودلې چې پاکستان پر روانه مارچ میاشت کې د استرالیا پر ځای له افغان لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ په پام کې واچي. د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله جان پکتیانی تایید کړ چې د ښاغلي اشرف د سفر او لیدنو کتنو یو هدف ده چې پاکستان د استرالیا پر ځای د دې لوب لړۍ منلو ته قانع کړي.
په دغه ناستو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اړوند کرکټ بورډونو له مشرانو سره پر راتلونکو سیالیو او لوبلړیو خبرې کړې دي چې په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د استرالیا پر ځای د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
شغلی اشرف داسې مهال دا سفر پیل کړی چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري پر 12مه په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې محدودیتونو له کبله په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان سوی لوب لړۍ فسخه کوي. تر دې وروسته د بشري حقونو د څار سازمان Human Rights Watch د کرکټ له نړیوال شورا وغوښتل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب وځندوي. د دې سازمان د نړیوال نوښت مسؤلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د دوی غبرګون دی. د طالبانو حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سپورت باید له سیاست لري وي، خو استرالیا په ځواب کې ویلي چې بشري حقونه سیاست نه دی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مونډلې شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري سر له سبا ازادي رادیو څلوروي ساته کیږي د شپې له خوا هم په 1200 نوي زموږ خبرونه اوریدلی شي. په دویمه نیمای کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. هلته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هله دا چې د خبرونه هم را سره ووري اوس هم ور رسیږي تاسو سبت شوو پیغامونه.
حضرت علي مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالي څخه. ازر ولسوالي د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالي دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالي کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلای، کار او بار نشي کولای. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکنم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفای کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګټای لرګي راوړي او خرڅ کې هغه باندې خپل ځون سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګا د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلې دی، هوا صافه شوې ده، خو وکاسه شهیدان لري د یوې شذې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګان او د غریب خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سر او د واورې سر په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولیژو سره موږ ډېرې سختې ولیژو سره مړ. موږ تر دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام درسي